شخصی خود تیر شدن، هیچ نه هیچ ارگز فکر نمی کنن به ای که ما به جای برسیم، مگر اینکه کلگی آرزوشان همیست که کار کنن به ایتفلک ها فرزن کلشانده و طلبانه کار می کنن و خواهی نخواهی سرکار ما تاثیر می گذاره، چون امیدوار می سازه و تشویق می کند تیم کاری مرا که دگه هم کار کنن و کارشان نتیجه داره و کارشان استقبال میشه و دگاز کارشان ستایش میکنه و ایو واقعا که تاثیر مثبت را داره سر کار ما.
بانوان دشفرید، لقب شخصیت سال رادیو آزادی، به شما مبارک، کامگار و پیروز باشید.
اجرایی رئیس په مزار شریف کې په افغانستان کې د داعش ټلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. السلام علیکم، د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. افغان دولت وایي د نوي مریض کال د امن ټینګولو لپاره پوره تدابیر لري. دا هم وایي چې جنوبي افریقا د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. خو خبرونه په خبرونو پیلو ل اجمل ان څخه یوري.
جنوبی افریقا د کرکټ په نننۍ شل اوریزه مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف ټاکلی دی. په بلخ کې نن د نوروز په مناسبت په جوړو شو مراسمو کې اجرایی رئیس عبدالله د داعش پر ضد د مبارزې غوښتونکی شو. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې له یمنه رپورټونه وایي د دغه هیواد په دریم ستر ښار تایز کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ نښتو کې 15 تنه وژل شوي. د جنوبی افریقا د کرکټ په نننۍ شل اوریزه مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. ټاس جنوبی افریقا وګټو د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا لوبه چې دا مهال د هند بمبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې روانه ده، دا مهال افغانستان بیټنګ کوي او په درې اورونو کې تر اوسه پورې وبخی په دوه اورونو کې تر اوسه پورې 3 منډې جوړې کړې دي. که څه هم جنوبی افریقا د نړۍ له پیوړو ټیمونو څخه ده، خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شل اوریزو نړیوال جام د لسو غوره ټیمونو په سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه سریلانکا ته بایللې. افغانستان به په خپل ګروپ کې له انګلستان او ویست انډیز سره هم مسابقه کوي. اخوا په هندستان کې د افغانستان سفیر وایي د هند حکومت او کرکټ بورډ ورسره ژمنه کړې چې افغان لوبغاړي به د هند د غوره لیګ په سیالیو کې هم د مسابقې چانس ولري. شهدا محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې به دغه زمینه ورته برابر شي.
د هند حکومت او د هند بورډ موږ ته دا وعده کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابط جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او انشاءالله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبیږي او په عین شکل باندې نور ټیمو سره په هندوستان کې به لوبیږي. انشاءالله زموږ ټیم ډیره ښه آینده لري.
شهدا محمد ابدالي وویل چې د هند افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د روزنې په برخه کې د همکارۍ نور ژمنې هم ورسره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د لس غوره ټیمونو ګروپ ته لاره پیدا کړې او دا مهال په هندوستان کې په مسابقو بوخت دی. په بلخ ولایت کې د نوروز جشن د حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو په ګډون سره په پراخو مراسمو سره ولمانځل شو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې مراسمو کې ګډون درلود او د نوروز د جشن په مناسبت په خپله وینا کې د دولت د مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه د داعش ډلې په وړاندې د خلکو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. هغه وویل چې وسلوال مخالفان د افغان پوځیانو په وړاندې د جګړې وړتیا نه لري او هر کله چې سر پورته کړ نو واپس پل شي. په عین حال کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم ټینګار کړی چې هڅه کوي په بلخ ولایت کې په ټولو ولسوالیو کې بشپړ امنیت ټینګ کړي. او خو ولسمشر اشرف غنی په خپل نوروزی وینا کې د نوروز په اړه په وینا کې ویلي دي چې افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کالونو کې به ساری نه لري. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوروز په مناسبت په وینا کې کړې ده. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. له یمن راپورونه وایي چې د دغه هیواد په دریم ستر ښار تایز کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه وژل شوي. چارواکي وایي شیعه حوثیانو هڅه کوله چې د شنبې په ورځ د ښار لویدیځې څنډې ونیسي، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د مخنیوي لپاره پر هغوی تر دوله زلو زیاتی بمباری وکړي. حوثیانو د تایز خار تر یو کال پورې محاصره کړی و، خو تیرونی حکومتي ځواکونو حوثیان د خار له لویدیځو څنډو په شا وتنبول. په پاریس کې د تیر کال د بریدونو اصلي طرح څرګنده کړې، غوښتل یې په خپله ځان په ورزشي سټیډیوم کې والوزوي خو خپله پرېکړه یې بدله کړه. سلا عبدالسلام پرون د تحقیقاتو په ترڅ کې په دې اړه د بلجیم پولیسو ته معلومات ورکړي. نوموړی تر دې یوه ورځ مخکې د بروکسل په څنډو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. یو فرانسوي څېړونکي فرانسو مولین رسنیو ته ویلي عبدالسلام په سټیډیوم کې د چاودنې نیت درلود. په پاریس کې په دې بریدونو کې لوبغالی، سماورونه او د کنسرت یو تالار په نښه شوي وو. 130 کسان پکې وژل شول. دا له 2004 کال راوروسته په اروپا کې د سختریزو تر ټولو لویه حمله بلل کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 40 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خراب اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 کال کې د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته دا سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او دغه د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وویني. بلخوا ولسمشر باراک اوباما ویلي له ایران سره د اټومي معمولې له ګټو انکار نشي کېدی، خو لا وخت دی چې خلک یې احساس کړي. اوباما ویل د موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالات لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کیدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اخوا د ایران دوو پیاوړو مشرانو د نوروز په مناسبت ویناو کې په راتلونکي کال کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه زدو نقص لرلیدونه وړاندې کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای غوښتنه کړې چې ایران د اقتصادي پلوه په خپل ځان متکی شي، خو د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني له نورو هیوادونو سره همکاري د اقتصادي ودې لپاره مهمه بللې. خامنه‌ای څرګنده کړې بهرنۍ پانګونه یوازې په هغه صورت کې مرسته کولی شي چې د کورنۍ صنعت د ودې لپاره ترې کار واخیستل شي. د خامنه‌ای له څرګندونو وروسته په یو جلا پیغام کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دننه په هیواد کې په هڅو او همکارۍ او له نړۍ سره په ګټورو اړیکو کولی شو د ایران اقتصاد پیاوړی کړو. په قزاقستان کې پارلماني انتخاباتو کې رای ورکول پیل شوې. تمه کیږي چې واکمن ګوند به بیا هم په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. د کابل په وخت نن سهار 6:30 بجې 9900 د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. تمه ده چې دا رای ورکول به د ماښام تر 9:30 بجو پورې دوام وکړي. تر نیمې شپې وروسته ښایي د دې پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د نور سلطان نظربایف واکمن ګوند نور اوتان چې په پارلمان کې اکثریت 1100 لري، په دې انتخاباتو کې له کوم مهم سیال سره نه دی مخ. نور سلطان نظربایف له 1990 میلادي کال راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی.
سلام ده هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه 1. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 15. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 4. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفي 2. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 1.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس په بلخ ولایت کې د جنډي پورته کولو مراسمو ته په وینا کې په هیواد کې د داعش ډلې پر خلاف پر مبارزې ټینګار وکړ. تحلیل کوونکي وایي په 1494 مریض کال کې د حکومت بهرنی سیاست نامتوازن و.
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر ښه والی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي.
په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه و؟ دا په یوه تحلیلي راپور کې درته وایو. د کندوز له اوسیدونکو په یوه راپور کې اوري چې وای نه امنیو د نیو کال د لمانځنې جشن کمرنګه کړي. جنوبي افریقا د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. د ورکو اجزن د لټې پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واورئ. دا دغه شیبه د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې افغانستان ته د 210 منډو هدف ټاکلی دی، افغانستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. افغانستان په دریو اوورونو او دوو توپونو 43 منډې کړي. تر اوسه یې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. شهزاد محمدي په 18 توپونو 44 منډې کړي او دا لا هم توپ وهنه کوي. په بلخ ولایت کې د جنډي پورته کولو مراسمو ته په وینا کې اجرایي رئیس د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. عبدالله ویل چې په نیول مریض کال کې به عام خلک د وسلوالو ډلو په وړاندې په مبارزه کې له افغان قواوو سره همکاري وکړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په بلخ کې د نوروز جشن د زرګونو کسانو په ګډون ولمانځل شو. حضرت علي کرم الله وجهو ته د منصوب زیارت جهنده نن د نوروز یا نوي کال په لومړۍ ورځ په شاندار مراسمو سره پورته شوه. د یارې جهندې په پورته کولو سره بلخیانو له ژمي موسم سره مخه وکړه او په سړی ته یې ښه راغلاست وویل. د نوروز جشن د لمانځنې مراسمو ته د حکومت اجرایه ریاست مشر ډاکټر عبدالله هم راغلی و. ښاغلی عبدالله په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا ډله هر څومره چې تروریستي فعالیت کوي خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې بی فعالیت ورتیا نه لري. ښاغلی عبدالله وویل چې تیر کال افغانستان د بدو امنیتي شرایطو سره مخ و، خو په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه مجهز دي او دا ورتیا لري چې د هر ډول تروریستي فعالیت مخه ونیسي او د افغان حکومت مخالف وسله والې ډلې وځپي او په موقع سره یې شومې موخې شنډې کړي. داعش ډله او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، خو افغان امنیتي سرتیری او افغان ملت به یې په ګډه مخه نیسي او په وړاندې به یې مبارزه ترسره کوي. د نوروز جشن د لمانځنې د مراسمو له لومړنیو ویناوالو څخه یو هم د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور و. ښاغلی نور په تېر لمریز کال کې په دې ولایت کې د حکومت په لاسته راوړنو خبرې وکړې او ویل چې د دوی تر ټولو زیاته لاسته راوړنه فرهنګي او پراختیایي برخو ته ځانګړې کیږي. ښاغلی نور یې په اړه وویل: ښاغلی نور د 1995 لمریز کال افغان امنیتي ځواکونو ته د ننګونو ډاک په ګوته کړ، خو ویل افغان ملي پوځ دا وړتیا او شهامت لري چې د دښمن د هر ډول فعالیت مخه ونیسي. عطا محمد نور بلخ د اقتصادي ودې بستر په ګوته کړ او په دې ولایت کې د پانګونې غوښتنه وکړه. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ومردل چې په بلخ کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته په وینا کې د افغانستان اجرایه رئیس د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په کابل کې د کارتي سخي زیارت جنډه د کال په لومړۍ ورځ په ځانګړو مراسمو سره پورته شوه. د کابل ښاروالۍ مرستیال په دغو مراسمو کې په 95 کال کې زرګونو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ژمنه وکړه. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د کابل خار د زیارت سخی جنډه د ځینو حکومتي چارواکو د کابل خاریانو سربیره له بیلابیلو ولایتونو څخه کابل ته د راغلو هیوادوالو له لوري په شاندار مراسمو پورته شوه. که څه هم په دغو مراسمو کې د تیر کال په پرتله د حکومتي چارواکو حضور کمرنګ و، خو هیوادوالو په ډیرو هیلو د زیارت سخی جنډه پورته کړه. د کابل ښاروالۍ معین محمد اسلام اکرمی د دغه مراسمو لومړنی ویناوال و او د پخپلو خبرو کې وویل روان کال به د پراختیایي پروژو د تطبیق له کبله د افغانستان لپاره استثنایي کال وي. ښاغلی اکرمی وایي روان کال به زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي روان کال د 6,600 ماهرو کارګرو او شاوخوا 20,000 غیر ماهرو کارګرانو ته د کاري زمینې برابرول زموږ په برنامه کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پر حکومت لوی انتقاد دا دی چې په تیر کال کې د کاري زمینو د برابرېدو په برخه کې ګټور ګامونه نه دي پورته کړي او له همدې کبله زرګونه کسان له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله ووتل. د کابل د کارتي سخي په یوې بلې څنډه کې بیا کورنۍ په دې هدف راغلي چې وخت ښه تیر شي او په خوښیو نوی کال ولمانځي. دوی وایي حکومت باید د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سربیره د سولې د ټینګښت لپاره هم جدي هڅې وکړي. یو شمېر هیوادوال چې له لرې او ناامنه ولایتونو کابل ته راغلي حکومت ته خاص پیغامونه لري. فرزاد یادگار چې له هلمند څخه کابل ته د نوي کال د لمانځلو لپاره راغلی وایي حکومت باید له هر څه وړاندې په هیواد کې سوله ټینګه کړي.
زه فرزاد یادگار د هلمند ولایت اوسیدونکی نن د نوروز په خاطر د هلمند ولایت څخه دلته راغلم. ټولو مقامات څخه زموږ دا خوښتنه ده چې د افغانانو لپاره د کار وظیفه برابر کړي او دلته موږ ته صلح او امنیت برقرار کړي.
هیوادوال په داسې حال کې له حکومته د سولې او ثبات د ټینګښت غوښتنه کوي چې تیر کال د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره ننګونکی کال بلل شوی او خلک هم له دغه کال څخه ښې خاطرې نه لري. هیوادوال غوښتنه کوي چې حکومت باید روان کال اغیزمن پروګرامونه عملي کړي څو د تیر کال ترخې پیښې تکرار نشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت اوسیدونکو وایي چې سږ کال خلک نوروز ته خوشاله نه دي او دوی نسی کولی چې په ډاډه زړه له ښار څخه د باندې ووځي ځکه چې امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. اجمل آریان نور حال راکوي.
سږ کال نوروز په کندز کې د تیرو کلونو په پرتله بیرنګ او بې خونده دی. د هیواد هر برخه ځان ته ښکلا لري، مګر د کندز رنګین او سمسور چاپیریال چې د هر انسان روح ته کوم رنګ او خوند ورکوي نو دا ښایي د ابدان د دښتې د رنګینو ګلونو له برکته وي. خو دغه سمسور چاپیریال اوس مهال د شته نامنویو له کبله تش او خالي ښکاري. د کندز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې شته نامنویو او جګړو په دې ولایت کې د نوروز نمانځلو بڼه بدله کړې او سږ کال خلک د پخوا په څیر د نوي کال لومړۍ ورځ ته خوشحاله نه دي. پخوا به د نوروز په لومړۍ ورځ خلک له خپلو کورنیو سره د دې ولایت د غرونو لمنو او په ځانګړې توګه د ابدان دښتې او د کندز نورو سیمو ته به د میلې په خاطر تلل، خو اوس خلک د جګړې او نامنویو له ویرې له ښار څخه لرې نه شي تللی. د دې ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مهم دا ده چې امنیت نشته. شاوخوا مخکې به چل قرآن ته بېته خلتل، دشت یودان ته به تلل، شاوخوا هر طرفه میلو ته تلل. همدانې په یرګنکه پورې هم په نوروز کې ما لیدل چې خلک به تلل یرګنک ته، هلته به یې میلې دپاره یو مراسم ځان ته نیوه. اما اوس چون دغه د ښار د ساحې نه خلک نشي وتلی،
د روان کال ته خلکو تمه شته، د هیله شته. اوس بیا یو وارې بیا هم د کندز ښار ګرم شوی دی. خلک یعنی امید لري، هیله لري چې په راتلونکي به امنیت وي او امن به وي.
د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت او د کندز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په نوي کال کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي څو د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار نشي. په ورته وخت کې بیا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نوي کال د نمانځلو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی او خلک کولی شي په ډاډه زړه د نوروز جشن ونمانځي. د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنگل باغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما با تشتیک مسایه مقاطعی امنیتی که حضور داره تدابیر خاص
خلقو تا داد ورکوم چه گرد و امنیتی زواکونو دی نوروز میلی لپاره پورا چمتواله نیواله دی چو خلق وکواله شی دی ابدان دخت یا نور و سیمو تا دی میلی پر خاطر ولد شی.
ما ایسال نما به خوشی و خوبی بسرمان.
د یادولو وړ ده په دې ولایت کې شته نامنویو او جګړو خلک له میلو او منظرو څخه محروم کړي دي او حتی یو زیات شمېر خلک د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ویرې خپلو کلو او ولسوالیو ته هم نشي تللی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د حکومت ځینو ویاندویانو 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله. تفصیل د محمد حدیث پردیس رپورټ کې.
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی، خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالي خبره کوي. د شنبې په ورځ د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامې په خبري ناسته کې تشریح کړې. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي وویل افغان حکومت وکړای شول چې په 94 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي. دی وایي د بین المللي همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم موږ جوړ کړی، لاره یې مشخصه کړې ده او له دې وروسته به کورکورانه هڅې نه کېږي. له دې وروسته د یوه خاص تدبیر او میکانیزم له مخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شوي دي، د سولې پر لور حرکت کوو. وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون ځینو لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې د 1915 کال په سرلۍ په افغانستان کې جګړه زور واخلي او آن د دې احتمال هم نو رد کړی چې د ملي والی حکومت بل سیاسي سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 15 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي. د ملي دفاع وزارت وایند دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1900 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1900 کال کې د نابودۍ هوډ لري.
قوای مصالحه افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیت
دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1915 کال کې د پسرلی لپاره ډېرې ښې برنامه لري. خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي.
په هر شکل کې میشن دښمنه نابود کړن و نه مانن کې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه مانن.
د 1900 کال د لاس راوړونو او ننګونو پاړه د حکومتي وایندویانو خبرې تر ډیره یو ډول وي. خو په 1900 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي وایندویانو لوی ژمنې وي.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
شهزاد محمدی و چې شیبه مخ کې د څلور څلويشت منډو نو وروسته وسوځید. ورپسې افغانستان یک ځای په وو منډو وسوځید. افغانستان هڅه کوي د جنوبی افریقا لخوا د ورکول سوي 210 منډو هدف پوره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دوه لوبغاړي سوځېدلي په 5 اوورونو او 2 توپونو سره 18 منډې کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې په 1994 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په دغه کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو دغه راز ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شوی و. تفصیل له سفیالله ستانکزي اوري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکۍ ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام محضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور رچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیستی، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغه ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثر یې د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي. کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال و اوس هم ده، خو اوس د دغه مرګ ژوبلو په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډیر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي. تیر کال افغانستان د ډیرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندز ښار او د هیواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالې لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتی سقوط مسله وه چې پکې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالي تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون او د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالې لوېدو پر وخت د ملکیانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیري او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقونو د ماتولو بیلګې په کندوز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشري حقونو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1994 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې څلورمه برخه ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسون هم د بشري حقونو نقص د امنیت په نشټوالي پورې تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقونو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفی په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بس امنیت دره
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي
د بشری حقوقو په ماتیدو سره تر ټولو لوی برخه چې ډیر زیان منونکې ده خزی دي په 1994 کال کې په افغانستان کې لډیرو خزو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخي ولړزو د رخصانی سنگسار د ریزاګل د پوزي پریکول او د یو بلی خزی د سر پریکول او د نورو لزګونو خزو سره بد چلند چې کیدای شي ل خلکو پټ پاتې شي وي دوه خزی چې سخت تاریخواله ورسره شوه په دې اړه وایي لاته
کوم خمنه قلات کده قلات مخنه کته خمچای تر لا تخوردیم قسم خورستنه دې
تاتان چودران دوبل پایدو تما برتگر دیگر بلمم چی غلانم
دو دوی پسیر دیری خزی دی چه سخت زورول شوی دی ده بشری حقونو خپلو کمیسون منی چه لخزونا ده هغوی ده حقونو ده ورسولو پا برخه کی پوره وڑی دی او پا دیر لسو سالو نویه ملکال کی لخزو سره ده تاوتری خوالی دوسیو تا دیر رسیدگی نده شوی ده بشری حقونو ده خپلو کمیسون ویان رفی اولا بایدار وی پا دیر لسو سالو نویه ملکال کی لخزو سره ده تاوتری خوالی پینزر و یو سلو دو درشپیه که دوی سبت کلی پا ده سیال که چه داش میر ورم کال تلور زرو اتسو دری او د بشری حقوقو کمیسون دفتر ته هر ورځ ډیر خزي ورزي چې ورسره د شوی تاو تریخوالي په اړه شکایت ولیکي خو ډیر یې نیوکه کوي چې خبرې نه منل کیږي او دوسیه هم په میاشتو څوک نه ګوري د خزو په وړاندې د تاو تریخوالي د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې په کې ډیر خزي په خپل د خزو د حقوقو د مدافعینو په توګه نه ستړي کیدونکي فعالیتونه کوي صفیه صدیقی یواله هم دغه فعالانو څخه ده او وایي چې په 1994 کال کې خزي تر بل هر کال سختي وځپل شوې
د افغانستان د خزو لپاره 1994 کال یو د خطراتو نه ډک کال او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو ولیدل چې ښځې په ډېر بد شکل باندې ووژل شولې کال په اوږدو کې د افغانستان ښځې د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سره یې محکمې باندې وشوې ښځو باندې جنسي تجاوزونه وشول ښځو باندې ښځو د ډېرو سختو تاوتریخوالیو سره مخامخ شول
د ښځو تر څنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقونو د نقص یوه بله زیانمنونکې طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم د لرې پاتې کېدو تر څنګ لجنسی زورونی سره مخ شوی او درانه کارونه ور باندې شوی دی په افغانستان کې بچبازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي د بچبازی د پدیده یو قربانی وای
څنګه بازار ګرستان د موټر بالا کړه بوله شکر زرا باز بازار سره ما بوزي هم نکړه امره من فعل لوه تام انجام دادم دوباره یک نفرش یک بار یک نفرش
اخو د بشری حقوقو کمیسون بیا وایي افغان حکومت د بچبازی د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړه کړې چې هیله د ژر ترجره تصویب او نافذ شي لمه شمانو تنکي ځوانانو څخه نه یوازې په بچبازی بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي په مجموعي توګه په 1994 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیاتې پیښې شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولې او وایي چې تیر کال ډیر چکان ورکون کړي د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکي کال وو
ست دو کالونه درلسوا درینوی او درلسوا څلورنوی کالونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشری حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگی جرمونو منګه بیساری بولو منګه د بشری حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنی چې دی هغه مشخص ډول په 1994 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړی ده
د افغانستان د بشری حقوقو د مدافع وډلو په باور 1994 کال د بشری حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لاملي رواني نه امنی او جګړې دي خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تملري راتلونکي کال ورته لسوکالي او امنیت ډک کال وي سفی ولستان اگزای ازادي رادیو کابل
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځر کلینیکونه سی
په سیکا کې هم اور د دې شکه مثبت تغیرات
راغلي دي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کار نه دی کړی
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو او نیس پروگرام د ورکو اجزانو هم خبريږي خو اصل اجمل ان د مهمو خبرونو سرخطونه بري
په ممبئی کې د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده. جنوبی افریقا 210 منډې هدف ټاکلی افغانستان ته. افغانستان تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځېدو باندې واویا منډې جوړې کړې دي او دا مهال اتم اوور روان دی. اصغر ستانکزی او شهزاد محمدي سوځېدلی دي. په هندوستان کې افغان سفیر وایي د هند حکومت او کرکټ بورډ ورسره ژمنه کړې چې افغان لوبغاړي به د هند د غوره لیګ په سیالیو کې هم د مسابقې چانس ولري. له یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه وژل شوي. او په پاریس کې د تیر کال د بریدونو اصلي پلان جوړونکي څرګنده کړې خو خپل ځان ته په ورزشي سټیډیوم کې چاودنه ورکړي خو خپله پرېکړه یې بدله کړه.
او سم سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام پام کړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ټیم ملټیمون ترمنځ سیالي روانه ده. په چا جنوبی افریقا وګټله او په سر کې د بیټینګ فیصله وکړه. دا لوبه د هند ممبئی شاه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. که څه هم جنوبی افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه ده خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شل اوریز نړیوال جام د لسو غوره ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه سریلانکا ته بایللې ده. افغانستان له انګلستان او ویست انډیز سره هم مسابقه لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چاشنبې په ورځ د جاپان له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د حمل په څلورمه د جاپان له ملي ټیم سره ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي به د جاپان په سایتاما سټیډیم کې ترسره شي. تیره ورځ په مزار شریف ښار کې د ګلسرخ جام په نامه د انجونو د بایسکل چلونې سیالي ترسره شوه. د بایسکل چلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د بلخ، پروان او کابل ښار څخه 12 انجونو ګډون کړی وو. د ښاغلي صدیقي په خبره د دغه سیالۍ لومړی، دوهم او درېیم مقام ګټونکو ته نقدي جایزې هم ورکول شوې دي. د خبرونو پای
سباون کاکړو تحلیل کوون کوي په 1490 کال کې د حکومت بهرنی سیاست نه متوازن وو. حدیث پر دې رپورت لري.
د ملي والی د حکومت بهرنی سیاست په 1490 کال کې ډېر ښکته پورته درلودي. په تیر یو کال کې د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې مهمه پیښه وشوه. په دغه گزارش کې مو په 1490 کال کې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی. که څه هم د ملي والی د حکومت مشران ادعا کوي چې بهرنی سیاست په تیر کال کې کامیاب وو، خو د بین المللي چارو کارپوهان بیا د افغانستان سیاست ناکام او بې لاسته راوړنې ګڼي. د دغه کارپوهانو په وینا په تیر یو کال کې ملي والی حکومت بهرنی سیاست یوازې له طالبانو سره د سولې په خبرو متمرکز وو. په کابل پانتون کې د بین المللي اړیکو استاد نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بهرنی سیاست د تقویت په برخه کې په دغه موده کې ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړل، خو په ورته وخت کې دای هم ونه شوای کړی چې پاکستان او نورو هیوادونو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره قناعت ورکړي.
بدون شک وخت ما در سیاست داخلی پرختای مواجه باشیم با شالوده
لا شک پر تکله چې موږ په کورنی سیاست کې لستونز سره مخامخ یو، نو هغه پر بهرنی سیاست هم خپل منفی اغیز لري. په تیر یو کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره د سولې په خبرو متمرکز وو. موږ د دې شاهدان وو چې افغان حکومت هڅه کوله چې د سولې په برخه کې نړۍ ته قناعت ورکړي.
سیاسي کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تل نانډولوي. دوی وایي که څه هم ولسمشر غنی پاکستان ته د خپل تاریخي سفر پر مهال هڅه وکړه چې د حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې له پاکستان سره خرابې شوې اړیکې بیرته ښې کړي، خو د لنډې مودې وروسته بیا د اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د بهرني سیاست تحلیلګران وایي ولسمشر غنی پر پاکستان له حده زیات باور وکړ، خو له لنډې مودې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې او ولسمشر غنی د جوزا د میاشتې په 19 نیټه د پاکستان پر وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړ. هغه وویل پاکستان په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړه کې قرار لري، خو هیڅ هیواد هم نشي کولای په زور پر افغانستان خپلې غوښتنې ومني. د ولسمشر غنی د دغه اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې پیاوړې کېده، او ان تر دې چې حکومت د شاه شهید په خونړۍ پیښه کې پاکستان ګرم وباله. افغانانو په بې مخینې توګه اقدام وکړ چې له دې وروسته به پاکستاني توګي ونه پیری. د افغانستان او پاکستان د اړیکو درغیدو په مخ امریکایي چارواکو مداخله وکړه او داسې فیصله وشوه چې له طالبانو سره د خبرو په هدف د امریکا او چین په ګډون د هماهنګۍ څلور اړخیزه ډله جوړه شي. له هغې وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیستل شو، خو د بین المللي اړیکو کارپوهان بیا د افغانستان بهرنی سیاست نامتوازن او بې لاسته راوړنې ګڼي. د بین المللي اړیکو کارپوه فدا محمد نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر ښه والی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي. افغانستان د هغو په باره کې کلیر کټ سیاست نه درلود. د روسیې سره بدترین روابط دي چې هغه د افغانستان په تاریخ کې موږ دغه نه نامانوس او نامعلوم روابط چې د روسیې سره مو درلودل هېڅ وخت مو نه درلودل.
که څه هم اندېښنه دا وه چې د کابل او اسلام آباد په نږدې کېدو به هند ناراضه شي، خو په تېر یو کال کې د افغانستان او هند اړیکې د پخوا په څیر ګرمي وي. باور دا دی چې هند هم په دې پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان تازه رغول شوی اړیکې هیڅکله په ستراتیژیک توګه دوام نشي موندلی. د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو په باب له ایران سره بیا اړیکې دوستانه تعقیب شوي دي. ولسمشر غنی په 1940 کال کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان او چین په ګډون ګڼو هیوادونو ته سفرونه درلودل. په یادو سفرونو کې د ولسمشر غنی ډیر تمرکز د اړیکو پر پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په بهیر کې د یادو هیوادونو پر ونډې او اقتصادي همکاري وو. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه وایي،
سال گذشته با تلاشایی که از جانب
تیر کار کله چې کومې هڅې وشوې، ولسمشر چې بهرنیو هیوادونو ته کوم سفرونه درلودل، پایله دا و چې د سیمې په کچه یې د یو دولت په حیث د افغانستان اعتبار لوړ کړ او تر څنګ زموږ د شریکو او همکارو هیوادونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې په امنیتي او اقتصادي برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله په 1949 کال کې بلجیم، بریتانیا، قزاقستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته 12 بهرني سفرونه کړي دي. د جای ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل وایي، د ملي والی حکومت وکړای شوی په بهرني سیاست کې کامل وضاحت را منځته کړي.
د افغانستان خارجي سیاست نسبت په خواته نن ډېر روښانه دی. نن د افغانستان دوست او دښمن مشخص دی. د افغانستان د حکومت پالیسي د خپل دوستانو او همکارانو په مقابل کې د هغو هیوادونو چې با اعتماد نه دي د هغو په مقابل کې مشخصه ده، د هماغه وضاحت پر اساس باندې مختصو.
د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف هم یو بل هغه موضوع ده چې پر بهرني سیاست بد اغېز پیښی. د ولسي جرګې د بین المللي اړیکو کمیسون وایي، د افغانستان بهرني سیاست په ډیرو مواردو کې له کورنیو ستونزو څخه اغېزمن دی. د دغه کمیسون غړی داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
یواسی
دوی یو منفعلانه ډیپلوماسي کارولې ده. متاسفانه د ډاکټر عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ اختلافات هم د هیواد پر بهرني سیاست بد اغېز کړی او دغه اختلافات د دې لامل شوي چې په بهرني سیاست کې کامیابي نه وي.
پر حکومت د سیاسي کارپوهانو او د ولسي جرګې د غړو لوی انتقاد دا دی چې د بهرني سیاست په برخه کې ځانګړې او منظمه پالیسي نه لري. خو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد بیا وایي، د بهرني سیاست پالیسي جوړه شوې او ملي شورا ته استول شوې ده. ښاغلی آزاد وایي، ډېر ژر به اقتصادي، عامه او د اوبو لپاره ډیپلوماسي جوړه شي. کارپوهان وایي، د افغان حکومت بله ناکامي په تیر کال کې دا وه چې په بهر او بیا په خاصه توګه د اروپا په پولو کې د افغان مهاجرو ستونزې حل نه کړې. له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي یووالي د حکومت مشران بهرنی سیاست کامیابه بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تخنینی کال په پرانست خونډه کې ویل،
امروز هم میدانند که در دنیای عمومی روابط متقابل کشورها
نن ټول په دې پوهیږي چې په اوسنۍ نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ متقابل اړیکې په تحولاتو او لوی انسدادونو کې مهم رول لري. د ملي یووالي حکومت وکړای شول چې له نړۍ سره د اړیکو پر رغولو کې اقدام وکړي. لازمه وه نړۍ ته دا اعتماد ورکړل شي چې افغانستان د دوی لپاره ښه شریک کېدای شي. موږ وتوانېدو چې د افغانستان د امنیتي او دفاع ځواکونو لپاره له نړۍ ملاتړ ترلاسه
برای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از نو به دست آورد.
چارواکي وایي د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې هڅه کړې چې افغانستان په سیمه کې پر یوه ترانزیټي مرکز بدل شي، او بهرنۍ سیاست هم تر ډیره پر دغې موضوع متمرکز و. ټاپي کاسازر د چابهار بندر د لاجوردو لار د ریل پټلۍ جوړول له هغو مهمو پروژو څخه دي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د افغانستان او سیمې لپاره ګټورې بولي. کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت باید داسې ملي پالیسي انتخاب کړي چې د هیواد لویې ګټې په هغې کې خوندي وي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ما امان الله امیرزی سلامونه ومنئ. په دې هیله چې دغه نوی کال چې اوس پیل شو په خوښۍ مو پیل کړی وي، او په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو خپل ټول ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړئ. یو ور بیا هم د نوي کال راتګ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښ او بریالي وسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه اس ایم اس ازادي راډیو ته راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. د پیغام په سر کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېږي، په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نشو کولی په یو پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. ګرانو دوستانو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېږي، په دغو پیغامونو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، دومره ډېر تلیفوني پیغامونه دي چې مونږ نشو کوی په یوه وخت تاسو ته په یوه پروګرام کې خپاره کړو. خو د تاسې ټول راغلي تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خپرو. ګران دوستانو، بیا هم داسې تلیفوني پیغام په نننني پروګرام کې ده چې یو دوست مونږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې ډېر کسان دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. دغو کسانو ته مونږ په وار وار ویلي چې پرېږدئ چې د مونږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. نو دغو کسانو ته چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، یو ور بیا وایم چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دغه کسان بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ډېر به مونه ځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زما مدي پاین من ولا کمیشن ولا سوالي سي سر پتما کي زما يور ور دي چن من ما جي کي او مي اس کي صورت کي اس کي پال ما مات ندي ما ته پديش ني ر رنگ وي سي پر و سي پر پين ز دري يو نن يو بي اي وات ني نراي خبر سي پر و سي پر پين ز
او کدی یاد خپل داسما ژغ او دې خپل په دې شماره مستجنګ 0 0 8 5 3 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اللهم دا ما دزاب الله سمع عليك انا ولزما اورور عبد البصر نميجي جمعش کرده که کندار را تطلاعات بالا ندارست که ندارکسی هر چوکی که پتلفن هر چوکی معلومات لره یا دی پرداز تلفن شمار علی کاسرون است پر وزاره شپردیش آتا آتا بیل احترام احسان لا احسان سلام علی
ولی السلام علیکم زی شهر آقا انتخاب دولایت پنجوایی کلی وسیدن که هم زمور فلوان شدی جلبر خان مکر میجی زیان کبلان میجی شاولی کورت پا کولو سوالی که یا دا کن کلی که یا دا کوری پا کلی که جوان که خود مستا نظره کردی که از سوپ اطولری یا دا پا خلا اوری پا دا غشنره جه مصر تماس ونیسی سپر و سپر و نا دو دو شپاش ات میاره یه وزل بیاد ترارم سپر خریا دو دو نا دو دو شپاش ات
السلام علیکم محمد حسن ما دروغونه من خاموش تمام شد قدر کال کیجی د من نایز خصمان پلتو نظرته تو دیگه تا سال معلومات لري کندار دی لای تا د من نایز خصمان نظرته تو دیگه تا سال معلومات لري ته دا فلسنه نظم ته تماس وینځي سپر اویا تو سره شپته نو صبر تر ویش والسلام
السلام علیکم زه فرج محمد ده هلمن ولایت مدعلی ولسوالی نشتر سره په اړیکه کې یم زما د کاکا زوی دی د احسان الله په نامه دی د جرلس کال کې چورک دی د پلار نوم یې کاری عبدالکریم دی مشهوره په ملا او د الما د خان سره دی پلار نوم یې چې عبدالکریم خان دی په چپه لاس سره ګوډ هم دی په هر چاته د احسان الله پاک له معلومات یې ما ته په دغه شمېره زنګ ووي یا هم انسان لازم معلومه زما ژغه دی نو ته زنګ ووي سپر وای سپر درې نه نه پنځه درې دوه یو
زه غوث الدین خبر کوم د چکنی رینا د ننګرهار ولایت نه زما یو جوی دی چې په دین په نامه باندې عمر یې تقریبا 14 کاله دی جامع دی چې آسمانی رنګ دی او دا 15 بجې کېږي چې د کورونا نه درک شوی دی که چاته دسې معلومات وي دغه لمبر د ټلیفون لمبر در کوم چې په دغه لمبر باندې ما سره تماس ونیسي 0 88 92 0 45 بل لمبر دی 0 88 09 43 220 هر چاته چې معلومات وي په دغه لمبر باندې ما سره رابطه وکړي ډېره مننه خوشحاله اوس
زاد الغنی د مدسین اکا فکر دی د روزګان د ولایت حکومت او سازی و سیدون کان زما ورور د مخانامه یو کا دغه وک کاله تفصیل دی چې ورکتی هر مسلمان ورور ته معلومات کی مسته دی په دغه شماره زنګ و 0 0 3 3 1 9 1 3 4 یو اړ بیا تکرارون 0 0 3 3 1 9 1 3 4 یو زنګراتوی به زنګراتوی په ایران کې دی په پلان کې ځای کې دی دوه ځانې مینه ځانې لري شکر دی ورور لري دا دې ژوند دی ما په دې مرسته نه درا کدی یو زنګراتوی بل زنګراتوی وای دا چې دی مشتره دی پلان کې دی چې تر کې دی روپی را کد ار مسلمان ورور سره چی مستری په دغه شماره زنګوي وسلام پیچره
وعلی السلام علیکم عبدالستار فراد ایلاکی نگلستان دولسوالیم
ما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي په کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مسلمان ورور که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري، یا د ژوند او یا د مرګ، په ماته تلیفون کې زما تلیفون شمېره ده 0 او 5 2 3 8 3. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 او 5 2 3
السلام علیکم زاد الباری د هلمند ولایت د گریشت رسوالی د کلایګز د کارسکوکی څخه تاسو سره پټه ماسکیم زموږ یو لاکاز دی د څلور میاشتې د کندهار ښار کې نظر کسوي دی. هر چا ته معلومات یا دی د ازما ځخ پختل لري. نو د مهرباني د مخې ته دې شماره زموږ سره تماس ونیسي 0 8 4 8 3 3 8 1. هر چا که پیدا کړي 15 زره افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زه له دې د فراه ولایت د بلبلګ ولسوالۍ د انجازات په کلي څخه زیرې کوم. زما ورور سوداګرینه نوې هیږه د 12 کال کېږي چې نادراته دی. هېڅ چاته پته نه لګېږي. هر ورور هر قوم نماز غوري د تاسو معلومات لري. نو مهرباني دی چې په دغه سناره کې ما ته ځان دی چې پرواز څه څنګه یو سر یو سر یو نه خو څه دوه نمبر دی چې پرواز یا نو څه 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 څه.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو ته وایم زموږ یو دوست خیال نامات په نامه د محمد کریم کاکو زوی شپږ میاشتې کېږي چې کندهار ولایت څخه نادرکه شوی دی. که چېرې څوک د پاکله باندې معلومات لري موسه دی په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 او 2 0 3 او 4.
محمد نبی د محمد ایب زوی د فراه ولایت اوسېدونکی د بلابلک ولسوالۍ د پلی زنګر د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې دا 15 کاله کېږي چې بېزرکه شوی دی. موږ ته یې نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي د اسلامي همدردۍ په خاطر دی ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، ځکه چې زموږ د اسلام ټلیفون کار نه کوي. دا مې توم پیغام دی چې پرېږده مې که د هر مسلمان ورور سره یې یو ځل بیا یې له ځینې کوکه بندي ورسره او که یا ورته معلوم وي نو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. یو سپینسرې مور یې ده چې ډېر بچه زګرېږي او هر وخت یې یادوي. وسلام د امن الله امیرزي صاحب ته یوه د نړۍ مننه چې پروګرام چلي.
سلام علیکم. زه د ازرجو د ولسوالۍ څخه په سپیسره په تماس کې یم. د لکې د سیمې څخه د جدوسنامه د کازوینه د محمد جان زما یو خورۍ دی چې د عبدالباري په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه معلومات کوي چې ما درلودې مسله دي په دغه ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي 0 او 5 3 0 8 4 5. په دغه شماره د مسته یو څوک زنګ ووهي چې چاته معلومات وي. السلام علیکم.
حیات الله هنر د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د مسازولو منطقې څخه له تاسو سره د ټلیفون پورکه شایم. زما یو ورور چې 15 کاله کېږي له کوره څخه نادرکه شوی ده. که هر څوک زما د ورور په اړه باندې معلومات لري نو یو کورنۍ دې له اندېښنې څخه وژغوري. هر چا که معلومات راکړ هغه ته جایزه هم په پام کې نیول شوې ده. د ورور یو څو نښې نشانې له تاسو سره شریکوم. میانه قد لري او بیشتانې سره دي. د سر بیشتانې د مخ خواته شکېدلي دي. شنې سترګې لري. نوم یې احسان الله ده. د حجاب الکریم زوی د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د مسازو د منطقې اوسېدونکی. د ټلیفون شمېرې دي 0 او 5 3 او 3 او 5. بل شمېره ده 0 او 5 3 او 9 2. ټلیفون د شمېرو تکرار 0 او 5 3 او 5. بل شمېره ده 0 او 5 3 او 9 2.
السلام علیکم. مرزا صاحب تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لوړندې. په خپله یو بیا زه زیان کوچم له کندهار خبره کوم. زما او دوست دغه په نامه دعا په نامه چې دغه پارزی دی او د زما درور او د توایر رور دی. دا درې کاله کېږي د کندهار او دامان ولسوالۍ اوسېدونکی دی اصلي. خو دا درې کاله کېږي ورکړي د هلمند ولایت خوا ته تللی دي، نو هلته موږ معلومات نه لرو. که چاته په دغه اړه باندې معلومات چې زموږ سره دی پر دغه ټلیفون شمېره باندې تماس وشي. ټلیفون شمېره مې ده 0-3-5-4-4-4. یو ځل بیا خپله شمېره تکراروم: 0-3-5-4-4-4. تر بیا پرې د خدای په امان. خبرونه ولري
محمد د لشکرګاه ولایت استاد سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې دا یو کال کېږي چې د ګریش پر درایي باندې نادرکه شوی دی. زه دا هڅه کوم چې زما ورور پیدا شي او هر وخت دا معلومات ما ته سره ورسوي، نو زه خپل جایزه دې ترلاسه کړي او نشانې د دوامه جگ سړی دی. مینکت ځوان دی، په مولوی باندې مشهور دی، مګر اصلي نوم یې سردار محمد دی، دغه دی حسمت الله دی. یا چې اره و دا پیغام ته راورسوي، یا پیغام راواستوي، یا بس میسیج په یو خط کې لیکلي و او خپل جایزه ترلاسه کړي. او دغه دا اوسه بل مشاجه ته ځان جامې راکازوی دی، د عمر اکام لسی دی، مشهور نوم یې جان محمد دی. د اوسه لمبر ده توامه لمبر دی، بیا په دغه شمېره ما ته زنګ ووي.
زه د راوت ته ورسوالۍ څخه په تماس کې یم. زما زوی چې 14 کاله عمر یې دی، عارف خان نومېږي، دغه په ویش کې سبق وایه نادرکه شوی دی، دا یو کال کېږي. نو موږ هېڅ معلومات نه لرو که یو څوک په دغه او عارف خان معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0-8-6-4-9-2-9 او 5-5. شماره یو ځل بیا وایم: 0-8-6-4-9-5-5. موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ سره سایسر په تماس کې یم. ذات کلا زما زوی عارف خان دا یو کال کېږي چې په بولدک کې نادرکه شوی دی، هېڅ معلومات یې نه لرو. په دغه شمېره دې که یا بل څوک اوري یا دی اوري، معلومات راکړي. 0-8-6-4-9-5-5.
زه نقیب الله د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم، د مهرآباد د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو د خاله زوی 14 کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی، د ولي محمد په نامه باندې دی، د حاجي نور محمد کاکا زوی دی. که هر چا ته معلومات وي او یو چیره کړي وي یا معلومات لري په دغه شماره دې زموږ سره معلومات وکړي. 0-0-4-0-8-2-0-9-4. وسلام.
السلام علیکم. زه غوالی د هلمند ولایت د باباجي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما یو ورور دی چې شاولي نومېږي، په ژبه ګونګی دی، دا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر مومن مسلمان ته د هغه په حکله معلومات یې، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0-0-6-8-3-5-8-6-8. شمېره یو ځل بیا اعلانوم: 0-0-6-8-3-5-8-6-8. دا شمېره ده که هر مومن مسلمان ته درکې کولی شي چې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. وسلام.
اورم سلام علیکم. عبدالله کی د هلمند ولایت د نرسراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوری دی چې 2 کاله کېږي ورکشوی دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ سره نادرکه شوی دی، چې نوم یې محمد رسول نومېږي او یو ډول دماغ خوا تکلیف هم لري. که هر مسلمان ور ته په دغه محمد رسول په اړه باندې معلومات یې هغه ته معلوم یې، پر دغه شمېرو دې زنګ ووهي: 0-0-3-2-5-8-6-8-0-0-0-3-5-8-5.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه راز محمد د ننګرهار جلال آباد نه خبرې کوم. زما او خیورک دی چې نوم یې ارشاد دی. 15 کاله کېږي کار چاته معلومات وي نو په دې نمبر د اړیکې ونیسي. 0 8 5 2 0 1 4 1 نمبر دی یو ځل بیا هم واوري. 0 8 5 2 0 2 0 1 4 1
الو السلام علیکم. مونږ یو کس ورک ده په ایران کې. د ایران په امبر آباد کې ساده غوندې انسان ده یا 18 عمر ده او که چاته پته وي په دې حکله باندې مونږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. 0 0 92 3 1 9 2 9 1 6 او د کندوز ولایت اوسېدونکی ده او پی اوس زندگی کوي پاکستان په بونیر کې. که چاته پته وي مونږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. او د پلار نوم نظام ده او د ورور نوم د نوم میراف ده او د ورور د هلک چې ورک ته د هغه د ورور نوم چې ده داود ده. داود ورور ده. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات